د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زه نور یاست نوري هر کلی کوم. السلام علیکم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې شپې او ورځې په خوښۍ او سوله کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو افغانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې اعلان شوی اور بندې وغځوي. د امریکا سفارت بیا افغانانو ته په دې بڼه د مبارکۍ پیغام ثبت کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د چټک اثریت د مخنیوي لپاره د اختر په شپو ورځو کې لازم سپارښتنې په پام کې ونیسي.
هر بی احتیاطی چې موږ په ټولنه کې کوو موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي.
په کندهار کې یو شمېر خیاطان وایي په اخترونو کې ډېر هغه جامې ورسره ګنډلې پاتې کېږي چې د خاوندانو یې درک نه لګېږي او ځینې وختونه وروسته اوري چې خاوند په جګړه کې وژل شوی.
اکتوبر اکثره جوړې پرچېږي چې د هغو نفرانې سوزې راغلي تر اوسه پورې شاید نه درک شوي.
خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اور بند په فضا کې لمانځي. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي چې د ولسمشر بایدن اداره به پر متحدو ایالتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. نن د نیک مرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی دی. تر اوسه له اوربند څخه د سرغړونې راپورونه نه دي ورکړل شوي. افغانان د اختر داسې مهال لمانځي چې د جګړو دوام ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي. د روژې سګنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ هغه د کابل په دشت برچي کې پر نجونو زده کوونکو چې شاوخوا 200 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام ډیری افغانان دې ته هم خوښ دي چې لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې چې اوربند اعلان شوی دغه ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت نړیوالو ملاتړو پر طالبانو غږ کړی چې دغه اوربند وغځوي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند د اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کېږي. طالبان وای پرون یو څلوېښت افغان امنیتي سرتیري له خپلو زندانونو خوشې کړل. دا خبره د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي چې دغه سرتیري د روژې په مناسبت په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوي دي. مجاهد دغه راز ویلي چې په روژه کې ټول ټال 250 پولیس او سرتیري په څو پړاوونو کې له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ارګ خبره کړې ویل شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپل غمرازي او خواخوږي وښوده. د خبر پاڼې له مخې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې پر هڅو سیمه ییزې همکاري او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې وړمه ورځ د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد هم له افغان ولسمشر سره په کتنه کې پر ورته مسایلو خبرې کړې وې. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه لوزول شوې او ورسره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤل روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام شاوخوا 8:30 بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین ولوزوله. د ښاغلي ساجد په خبره د دې ستنې په ویجاړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د 2 ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا شرکت دغه راز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکي کارکوونکي هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوې بیرته وتړي. تر دې مخکې روانه اونۍ په همدې ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د برېښنا 2 نورې ستنې هم په بمونو الوزولې وې. چارواکو په دې اړه چې د برېښنا د دغو ستنو د الوزولو تر شا څوک لاس لري رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت په سیمه کې پر غیر مسؤولو وسلوالو اچول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې وویل چې بلینکن او لاوروف پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلی بلینکن د ولسمشر بایدن پر هغې خبرې بیا ټینګار وکړ چې ویلي د امریکایي وګړي به خوندي کوي او د روسیې د هر هغه اقدام په وړاندې به چې متحده ایالات یا متحدین زیانمنوي د خپلو ګټو دفاع کوي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په اوکراین کې د ننه او شاوخوا ته د روسي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تمه ده چې بلینکن او لاوروف راتلونکې اونۍ د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې د یوې سرمشریزې په څنډو کې سره مخامخ وګوري. او د بالیوډ وتلی ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه لوړه کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغې جوړې مخکې د 100 میلیون هندي روپیو د راټولېدو ژمنه کړې وه، خو اوس هدف 110 میلیون روپیو ته لوړ کړ. دغه بسپنه به له هغو خلکو سره کیږي چې د کورونا او باز ځپلی دي. انوشکا او میړې د چهارشنبه په ورځ د اعلان وکړ دوی د بسپنې راټولولو لپاره له وړاندې کمپاین پیل کړی دی. هند چې کورونا وایرس سخت ځپلی د وروستیو شمېرو له مخې پر کووید 19 د اخته شوو کسانو شمېر تر 3,340,000 او له امله یې د مړو شوو شمېر له 245,000 کسانو اوښتی دی. خبرونه مولا زدی رډو اوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته. پته مودا زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی اکام. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هله چې شپې او ورځې په خوښۍ او سوله کې تیر کړی. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په لومړی د لومړی نیمایي په پای کې د اختر په مناسبت ستاسو پیغامونه را اخلو. آیا هله من یاس چې دغه اعلان شوی اوربن به وغځیږي؟ خو مې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې د کوچني اختر پر رسیدو سره د افغانستان خلک یو والی ته رابللي او ټولو ته د اختر مبارکي ورکړې. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو سفارت هم د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړې. اروپایي ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د جګړو له دوام او وینو تویولو د لاس واخلي او اعلان شوی اوربند وغځوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې استازو د افغانستان خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر اندرس وان برانت په خپل مبارکي پیغام کې ویلي چې ځان په ټولو هغو دعاګانو او د افغانستان د خلکو په هیلو کې شریک کړي چې یو هوسا ژوند ولري او هر نارینه او ښځه یو کولای شي په سوله کې ژوند وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د روژې مبارکي میاشتې له عبادتو څخه په راوتلو ټول پوهیږي چې د راتلونکي اصلي کلي په یووالي او یو موټیتوب کې ده. هغه وویل
pursuing one's own petty goals, sowing division.
د کوچنیو شخصي اهدافو تعقیبول، تفرقه اچول او د هیواد ټوټه ټوټه کول افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخامخ کوي.
The country will put Afghanistan on the dangerous path.
اروپای ټولنې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخلي. د اروپای ټولنې سفیر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وایي چې طالبان باید درک کړي چې د جګړو دوام د افغانستان رنځور خلکو او د هیواد ته سخت زیان لري. هغه وایي اروپای ټولنه د افغانستان د یو پخوانی ملګري او شریک په حیث په دې حساسه او مهمه مرحله کې د سولې لپاره چې د اروپای ټولنې د ټولو 28 هیوادونو ګډ هدف دی له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اندرس وان برانت زیاتوي اروپای ټولنه په نړۍ کې د سولې د تر ټولو لوی او بریالۍ پروژې په توګه کولای سي د افغانستان لپاره یو الهام بخښونکی واحد وي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر هم د افغانستان خلکو ته د اختر د رسیدو له کبله مبارکي ویله. د امریکا سفارت په یو ځانګړي ویډیو پیغام کې په پښتو او دري ژبو پر خپل ټویټر داسې ویل
عید مبارک
اختر مو مبارک شه
عید مبارک.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دیبورا لاینز هم په خپل پیغام کې هیله ښودلې چې د یووالي او خواخوږي احساس د اختر تر روز وروسته هم دوام وکړي. سږ کال کوچنی اختر داسې مهال راورسېد چې د روژې میاشت د افغانانو لپاره یو تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې هیواد کې د جګړو او په ځانګړي ډول وروستیو بریدونو په لوګر او کابل کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړوله، خو ډیری خلکو د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ او د هغه د دوام غوښتنه یې وکړه. طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی، خو معلومه نه ده چې دا اوربند به تمدید کړي که نه.
و امروزه چې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د غراز په کابل کې د امریکا سفارت د اختر په مناسبت پیغامونو کې افغانانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د غراز ویلي چې هیله مند دي چې دغه اختر ټول افغانان د سولې او امن په فضا کې ولمنځي او د غراز پر وسله وال طالبانو هم غږ کړی چې اعلان شوی اوربند وغځوي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اوربند اختر په درېیمه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي او هغه نه غځول کیږي.
اوربند 12 بجې شروع کیږي د شپې مهال، تر درېیمه ورځې 12 بجې د شپې پورې به دوام وکړي انشاءالله زموږ لخوا.
په بل خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي لارښوونې مراعت نشي د کورونا وایروس درېیمه څپه به په چټکۍ خپره شي. په عین حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د ټول هیواد د جوماتونو په امامانو غږ کړی چې د اختر لمونځ دې په آزاده فضا او د ماسکونو په کارولو سره ادا کړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره خبرداری ورکوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حج او اوقاف وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو او په دغه وایروس د اخته کېدو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
هر به احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات شو، منډی کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی شهرونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر زموږ څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ دې په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو.
ښاغلی مجرو وایي یوازې په کابل کې د تېرې یوې اونۍ په پرتله د مثبتو پیښو په ثبت کې 13% او په وفاتو کې بیا 8% زیاتوالی راغلی، چې په خبره یې دا د کووېډ 19 ناروغۍ د کچې د لوړېدو ښکارندوی کوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي او د ټولنیز واټن، ماسک کارولو او لاسونو مینځلو په شمول د نورې ټولې روغتیایي لارښوونې هم په پام کې وساتي. بلخوا د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت مرستیال محمد امین مظفری په همدې خبري ناسته کې ټولو ملا امامانو او خطیبانو ته لارښوونه وکړه چې د اختر لمانځه د ادا کولو پر مهال باید ټول روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي او په لنډو خطبو ویلو سره د لمونځ ادا کړي.
نماز در تمام حالات باید در فضای باز ادا شي.
اختر لمونځ باید په ټولو حالاتو کې په خلاصه فضا کې ادا شي. هغه جمعهونه چې آزاد فضاوي نه لري په هغو سرکونو کې دي لمونځونه وکړي چې چاپیرل کې شته. د جمعهونو امامان او مسولین باید امنیتي مسایلو ته جدي پام وکړي. د لمونځ کوونکو د صفونو ترمنځ باید واټن مراد شي او ټول مسلمانان باید د اختر په لمونځ کې د ماسکونو پاچولو سره ګډون وکړي.
د ښاغلي مظفری په خبره اسلام سپیڅلی دین کې د یو مسلمان بلته تر ټولو ښه ډالۍ او نیت د هغه سلامتی ته زیان نه رسول دي. نو همدې شرعي اصل ته په پام سره د ټول خلک د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خبره دا مهال افغانستان کې دننه د کورونا وایروس د ډول معلومولو وړتیا لري او تر دې دمه تر ټولو زیات انګلیسي ډول کورونا وایروس تشخیص شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه 422 ټیسټونه شوي، 35545 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېره بیا 4.3% خلک ترې مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ده اساسي بشري حقوقونو او جون پشيبو کې د ازادي رادیو دوه ونځي خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري. خو د غرض به د دې خبرونې د لومړی برخې په ورستۍ برخه کې له تاسو واورو چې دغه اختر ته څومره خوښ یاست په تیر بیا چې اوس اوربن اعلان شوی، آیا خوشبین یاست چې دغه اوربن به وغځیږي؟ دغه راز به دا هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر خیاطان وایي په اخترونو کې ډېرې هغه جامې ورسره ګنډلې پاتې کیږي چې څښتنانو یې درک نه لګېږي، او ځینې وختونه وروسته اوري چې خاوند یې په جګړه کې وژل شوی. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي ځواکونو دوه چنده زیات وو. په دې مقاله کې د امریکا د براون پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د مې د 12مې د جګړې د سرچینې په نوم د پروژې لارې معلومات خپره شوې دي. مقاله لیکي د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې پر مهال په دې هیواد کې د برتانوي او کاناډایي سرتیرو د وژل کېدو احتمال تر امریکایي سرتیرو دوه چنده زیات وو. د ګارډین په لیکنه د نړیوالو ځواکونو د غړیو په پرتله امریکایي سرتیرو د آی ساف تر چتر لاندې او د امنیت په برخه کې ډیر تلفات ورکړي، او د 2001 څخه تر 2010 کال پورې یې 2316 سرتیري وژل شوي دي. خو په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د ځای پر ځای امریکایي سرتیرو د تلفاتو فیصدي د برتانوي او کاناډایي ځواکونو په پرتله دوه برابره کمه وه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د جګړې سرچینې په نوم څېړنه کې د سرتیرو د وژل کېدو فیصدي د هغې مودې پر اساس ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری ځای پر ځای وو. د دې څېړنې له مخې په افغانستان کې هغه مهال چې د نړیوالو ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو، د دغو ځواکونو تلفات 2.3% وو. د برتانیایي سرتیرو تلفات 455 یعنی 4.8% او د کاناډایي سرتیرو 1.5 یعنی 5.4% وو. ګارډین د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کارلټن پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد الینور سلوان له قول لیکلي چې د کاناډایي سرتیرو تلفات نسبتا له دې کبله زیات وو چې د ماینونو پر وړاندې د نقلیه وسایطو مقاومت یې ضعیف، MRAP زغروال وسایطو او نظامي هلیکوپترو له کمښت سره مخامخ وو. د افغانستان په جګړه کې د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې شاوخوا 50 افغان ملکیان وژل شوي، او 30% تلفات د امریکایي او افغان هوایي حملو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د امریکن پراسپیکټ په نوم خبرونې د سناتور جین شاهین د وینا په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي کله چې د نیو همشر ایالت لوړ پوړي سناتور جین شاهین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د شاته د اوو افغان شذو عکسونه لیدل کېدل. د امریکن پراسپیکټ په لیکنه جین شاهین د طالبانو لخوا د دغو اوو شذو د وحشیانه وژنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې، او د دغو اوو قرباني شذو عکسونه یې ښکاره کړل. د شاهین په وینا باید ډاډ ترلاسه شي چې د افغان ښځو حقونه چې په ډېره مبارزه یې ترلاسه کړي باید خوندي پاتې شي، او د بهرنیو ځواکونو وتل دا هڅې له تهدید سره مخامخ کوي. امریکن پراسپیکټ لیکلي په افغانستان کې نشتې د دې هیواد د نجونو او ښځو لپاره ویجاړوونکي دي، او د ملګرو ملتونو د 2021 کال د راپور پر اساس د 2009 او 2020 کلونو پر مهال تر 10,000 زیاتې افغان نجونې او ښځې وژل شوي یا ټپیانې شوي دي.
د کندهار یو شمیر کلی ګڼډونکي وایي دوی ته د تیر کال په اوږدو کې په لسګونو جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت وړلل شوي همداسې ګنډلې پاتې دي، او څښتنانې په جګړو کې وژل شوي. په عین حال کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیر یو کال کې د ولسي وګړو له 3,500 زیات مړي او ټپیان وروړل شوي چې په ماین چاودنو، ترور، مخامخ جګړو او هوایي بریدونو کې مړه او ټپیان شوي. نور په دې تفصیلي راپور کې
عبدالمنان د کندهار پارک بازار کې خیاطي کوي. هغه ته د تیر کال په اوږدو کې په لسکونه جوړې جامې چې د اخترونو او نورو ځانګړو ورځو د جوړېدو په مناسبت وروړل شوي همدا صفات شوي، او څښتنان یې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي.
دا اوس یو نفر رالی چې ولې دغه کاجه راکړه، مرون هغه خپل نفر مرا غوښتي وو ولا غن را لی مار تور وج نرا لی ولا غزه ک چې شیخ سو او واسطه دا څټګره اکثر جوړې پر چی چې شاغونه پران وساري اختر دی مرد غورس تر غوش چې و او دی وسنه جره غی پر وسه کوری شاید نظر کسی نه د کاش ترکتر است نه د غسی او بل ترکتر.
عبدالمنان وایی هر کال تر اختر ورسته لاس تر پنځلس جوړې دغه ډول فرمایشي جامې ورته پاتېږي چې د مالکینو درکه معلوم نه وي. د عبدالمنان په وینا د کومو جامو څښتنان چې معلوم نسی هغه جامې د هغه کسانو په نوم پر غریبو خلکو ویشي.
ډېر وخت داسې راځي داسې پیښ راځي چې کالي موږ ته په اختره بعد څخه حتماً لس پنځلس جوړې دغسې پاتې سي. وروسته بیا یې ورور روان یې یا یې پلار روان یې کاټې ور اخیستي. حتی ځینې وخت هغه چې پاتې سي تر کال هم واوري نه چې هېڅ کاټ درکه لانه وي. دا یا موږ خیراتو دغه په نامه سره او یا کېدای سي دغه پلار راسي موږ هغه تور تسلیم کړو یا پرتې ته داسې ته وګوره هغه چې ډېرې جوړې پرچېږي نه.
دا یوازې عبدالمنان خیاط نه دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د قرباني سوو کسانو جامې ورته پاتې سوي، بلکې د کندهار په تقریبا هر خیاطي کې د لسګونو داسې کسانو جامې پرتې دي چې جګړې یې ژوند اخیستې او د کالو پر ځای د تن آخري جامه کفن سوي. هغه ګل د کندهار یو بل خیاطي چې په تېر یوه کال کې اویا داسې کسانو د جامو جوړولو فرمایش ورکړی خو د میاشتو تیرېدو وروسته د هغه کسانو درک نه دی معلوم سوی. د هغه ګل په خبره وروسته د نورو خلکو لخوا خبریږي چې دا کسان د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي.
داسې کالي ډېر پراته دي چې هغه دوه کاله درې کاله څلو داسې جوړې شته چې پنځه شپږ کاله کېږي چې پرتې دي. یار کوم شپته جوړې اویا جوړې کالي خو پاتې شي کال کې چې هغه کمې پاتې شي زموږ په دوکان شپته جوړې اویا جوړې کالي پاتې شي. اکثره خلک بس دغه هېڅ خبر شو وایي پلانکۍ څه شو هغه والا وفات شو خدای دې وکړي څنګه څو پلانکۍ جنګ کې پلانکۍ کار نو کالي پاتې کله مسکین راسي هغه ته ورکو خیرات یې کړو کله یو دوست راسي هغه یو سر اکثره خلکو د پراتۍ
کنداری خیاطان وایي دوی ته پاتې سوې جامې اکثره د هغو امنیتي سرتیرو او عامو خلکو دي چې د روان تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي. د کندهار د میرویس روغتون اجل واټ دغه روغتون ته په تېر یوه کال کې درې زره شپږ سوه اووه مړي او ټپیان وربړل سوي چې په مین چاودنو ترور هوایي بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو بیلابیلو پیښو کې قرباني سوي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول ورولسو کسانو له جملې یو زره درې کسان مړي او دوه زره شپږ سوه څلور ټپیان دي.
په دې یو کال کې جنگ هم ډیر سوی دی شدت یې موندلی دی. د دې څخه په دا یو کال کې دوه زره شپږ سوه څلور یوازې موږ ته ټپیان دي چې مختلف عاملونه دي بمبار دی مین دی او ویشتل سوي دي او تقریبا یو زره درې تنه زموږ وطنوالو ژوند د لاس ورکړی دی چې هغه هم د ماین او ویشتلو او بمبار د لاس.
میرویس روغتون ته د ورول سوو مړو او ټپیانو دا شمېر یوازې د ملکي خلکو دی. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم تیر کال د جنوبي حوزې په کچه د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې د 2845 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دغه کمیسون صحابي رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام د ټول هیواد په سطحه د ملکي مرګ ژوبلې 3% جوړوي.
زموږ د موندنو له مخې په دغه کال کې سویډ لویدیځې حوزه کې 2845 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې یې 978 تنه وژل سوي او 1386 تنه ټپیان سوي دي. دغه ارقام د ټول هیواد د ملکي مرګ ژوبلې 3% جوړوي. که څه هم دغه شمېرې د تیر 2019 کال په نسبت کمه شوي ولې بدبختانه په وروستیو جګړو کې د مرګ ژوبلې ګراف نور هم لوړ تللی دی. د دې تلفاتو مهم لاملونه شخ کړای سوي مینونه چاودېدونکي توکي هدفي وژنې انتحاري حملې ځمکني نښتې او هوایي بریدونه وه.
د کندهار اوسېدونکي وایي په روانو جګړو او ناامنیو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلې د ډېرو کورنیو د خوشحالۍ ورځې په ځانګړې توګه اخترونه کمرنګه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د کوچنی اختر په روانو درو ورځو کې اوربند اعلان کړي. خلک وایي د رامنځته سوي اوربند د غځولو لپاره دي هڅې وسي ځکه که جګړه یوه ورځ درېږي هم نو د ډېرو خلکو ژوند ژغورل کېږي.
ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینو ہر کمر بل کے دمر میں پزے گلو نبینو لا یو سوش پہ دست لالی لالی خوب نوینم لا یو سوش پہ دست لالی لالی
ازادي رادیو او ري اوس په هم تاسو ته نوبت درکړو د اختر په مناسبت څه پیغامونه لري اعلان شوی اوربند ته خوښي است آیا خوشبین یاست چې دغه اوربند به وغځيږي کولی شئ چې په دې شمیرو راته ټلیفون نو کړی 2022255993540 او اوریدونکي په لاین کې د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لومړی مو کوچنی اختر مبارک
السلام علیکم زه میدان اردګ ولایت باندې چت ولر سوړی کې اخبار ټول مسلمانانو مجاهدین افغانستان ټول ملت مبارک
څومره خوشبینی است چې دغه اعلان شوی اوربند به وغځول شي
ان شاء الله خدای تمدیر او مجد ز خدای خو مهربان است
بشک بل اوریدونکو دې مهرباني زم راو پیژنې اختر مو مبارک او اوربند څومره خوښی است بلې بل اوریدونکو کې شته په لاین کې مهرباني ځان راو پیژنې یو لکه زه
قربان سم کښ تر غلي از نصیحت غواند کنه خیر لکه مې ودو صاحب د لمړی د شنه اختر مبارکي تاسو تاسو ټول همکاران ته وایم په دې شله باندې تر دغه مرحله پورې به ټول اوریدونکو په خوشي را رسولې
مننه کوربان تاسو ته اختر مبارک وي تر اوسه چې څو ساعت تیر شوي نن د اوربند په سیمه کې مو امن ټینګ دی
بله وام بس ان شاء الله د نن د تیر شپې راځي کوم سیمه کې چې میوان و صالح کوم د تیر نه شي ډیر سخت جګړې تیر سولې مګر نن الحمدلله بس ډیر په خوشي او خوشحالي سره مونږ دغه ورځ راپیل کړه تر دا مه خلک څنګه مې سلټه زم نه دا ورته لی بلا کوم د ماشومان خوشحالي باندې چې دوی کوم ډیز کوي هغه مسالې کوم شان چې راني نور بس ورسته دا مه خلک ډیر په خوشي او خوشحالي را رسیدلې ده
مننه کور ودان په دې هله چې هم داسې دوام وکړي بل اوریدونکو دې ځان راو پیژنې او لکم زی ازادي
راځي مننه ژوندې وسته صدر محمد نظامی هم د روزګان
کوچنی اختر مو مبارک اورزګان کې تر اوسه امنیت برقرار دی
مننه ژوندې اوسه بالکل امن برقرار دی خبر نو ته خدای دې کې چې دا اختر زموږ په ټول افغانانو کې د خیر او د ټولې افغانستان سره مشترک
مننه کور ودان بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړی
زړه ته مخه سلامونه تاسو ته درځو ټول دغه سلامونه او د کنکی کوښنی اختر روم مبارکي وایم او روی تخلاقي هم د هلمند ولایت سره ورسېږي
اختر دې تاسو ته هم مبارکي له هلمند د جګړو له وطن نه وزت سره ولې او سغه سیمه کې تاسو اوسئ
والا شغل انکار صاحب تر دې راهدا پرې دا وربنچ شوی ځکه چې مو د اختر په ورځو په یوه دا چې په هلمند کې ووایي په دې راهدا پرې بیا په دغه یو مبارکي جنگ تدیره هدف لري درجه وکړه نو یله مې موږ دواړو غاړو دا هله ورزو ده یواز دا نه چې د درې ورځې ورغان نه هم دا چې ورغان وغه وځي زکه چې تدیره هدف لري موږ د ملکی وګړي قربانيان زکه چې وسام موږ د کورونی سره مخامخ چې هغه خپل کډی را باسي دي او ما یې خپل سرور نه باسي کورونه اگر د فاتسه ویجنو دا به خپله ته حالاته
مننه کور ودان قدر منوریدن کشترو سم سره تماس نیو نور تاسو یو بل اوریدن کده مهرباني لند راتو و اول خو مکوچنه اختر مبارک
تاسو ده هم مبارک سروان سے پایداری ماته غزنی مرکز نا اوربند بو امید لرم ان شاء الله اله لرم خدای پروردگار ته سوالونه وزری کا و چې وګه دې نورم دا کوم کم به نور سنوا يم بیا هم تاسو ته کنټرول ولې سره اختر مبارک وایم تاسو
دا سم معلومی چې ازادي رادیو لکه چې ناوري ز څاروان نیم ز نوریاس نوریه ما مننه کور ودان قدر من اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې ټلیفون نه مو وکړل په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوخي او خوشحالي کې تیر کړی ازادي راډیو اوري د خبرونه په اورستي برخه کې بیا هم همدا سندره اوري خو اوس په افغانستان کې نیمه بجې شو یو ځل بیا په مو کړی دي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته نن د نیکمرغه کوچنی اختر لومړی ورځ د او افغانان هم دغه اختر د اعلان شوی اوربند په فضا کې لمانځي د سګنی اختر په مناسبت طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی او د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ورته اقدام کړی. تر اوسه له اوربند څخه د کومې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. طالبان وایي پرون یو څلوېښت افغان امنیتي سرتېري له خپلو زندانونو خوشې کړي. دا خبره د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه کړې او ویلي چې دغه سرتېري د روژې په مناسبت بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د دوی له زندانونو خوشې شوي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان د سولې او په دې هېواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په اړه تلیفوني خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې تېره شپه ارګ خبره کړې ویل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ولسمشر اشرف غني ته د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه خپله غمرازي او خواخوږي وښوده. په پروان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنایي وستنه الوزول شوې او سره څو ولایتونو ته برېښنا پرې شوې ده. په پروان کې د برېښنا شرکت مسؤول روح الله ساجد ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام شاوخوا اته نیمې بجې نامعلومو وسلوالو په کلکان ولسوالۍ کې وستنه په ماین والوزوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به پر متحدو ایالاتونو یا بل هر ځای د موسکو یرغل بې ځوابه پرې نږدي. او د بالیوډ وتلې ستوري انوشکا شرما او میړه ویرات کولی له کورونا ځپلو سره د مرستې لپاره د راټولېدونکو پیسو اندازه 110 میلیون هندي روپیو ته لوړه کړې ده. د دې نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیره وې. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې له غزې د اسرائیل په لور د توغندیو بریدونه غندلي او نتنیاهو ته یې ویلي چې د اسرائیل د امنیت او له ځان څخه د دفاع د حق په برخه کې د اسرائیل بشپړ ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې پر غزې به بریدونو ته دوام ورکړي. اسرائیلي چارواکو پرون په غزې ښار کې د حماس د پوځي ډلې د 14 کسانو د وژلو خبر ورکړ. په وژل شوو کې د غراز د حماس ډلې یو شمېر جګپوړي چارواکي هم شامل دي. نور په دې رپورت کې
د میله لسمې نیټې راهیسي چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی، لږته لږه 45 کسان په غزې کې وژل سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې کې 14 هغه فلسطیني ماشومان شامل دي چې په دې خوډب کې راګیر سوي وو. 6 کسان هم په اسرائیل کې وژل سوي دي. اسرائیل تازه ویلي چې د حماس ډلې 14 غړي یې پرون په غزې ترانګ کې وژلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په وژل سوي کې د غزې ښار لپاره د حماس یو قومندان او د دې ډلې نور لوړ پوړي غړي شامل وو. نتنیاهو وویل دا یې یوازې پیل وو، موږ به دوی دومره وځپو چې هیڅکله یې فکر هم نه کاوه. تر دې اعلان وروسته یو نوی توغندی د اسرائیل پر اشدود ښار وتوغول سو. اسرائیلي رسنیو ویلي چې پوځ په تل ابیب سیمه کې د نویو غبرګونونو لپاره چمتووالی نیسي. حماس ډلې په یوې اعلامیې کې د خپل قومندان او نورو مشرانو وژل کېدل منلی دي. د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه په اعلامیه کې زیاته کړې چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. په یو جلا پېښه کې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو د مې په 12 په 2 بمونو سره په غزې کې 14 پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړه. دا یو سوداګریزه ودانۍ وه چې د حماس د الاقصی سټلایت تلویزیون چینل هم پکې وو. حماس ویلي چې د دې په غبرګون کې 130 توغندي پر اسرائیلو وشتلې دي. یوې فلسطیني سرچینې ویلي چې د مصر، قطر او ملګرو ملتونو لخوا د اوربند هڅې نه دي توانېدلې چې د دواړو لورو ترمنځ د روانې اونۍ تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دا پیش ویرونکې بللې او وایي چې یو لوړ پوړی سلاکار به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وضعیت د قرارولو لپاره سیمیته ولیږي. بلینکن ویلی چې اسرائیل حق لري د ترهګرو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان او خپل وګړو دفاع وکړي، خو دا هیواد باید د بیګونا فلسطینیانو د خوندي کېدو لپاره پر ټولو ممکنه اقداماتو خبري وکړي.
اساسي او بشري حقوق د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مننه. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و پیخه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې دا راته ووایه چې کله یوه واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاسی، نو دا به زیربت ارگانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزې په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته، یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم دا، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپل دعوا پیل کړي، کنه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 ته شمیرې ته زنګ وهي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقع وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي، د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو تاسو په انتقام کې دی سي اسراف وسي. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دي وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دای بیا کی کنه نو په دې وخت کې بیا دای د قانون په وړاندې دای هغه کې جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کوي، دوی وایي چې کزه دغه کس پرې د مقصد په دغه قانون هغه سي چې د پله بنه شي پرې کې دی شي برته خوش شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و متفقین للحاظ لکه خود جزا نن سوا اگر تین سویده دیگه جزا دیگه جزاوی مکمل تین سویده لکه منگ دره نوه گوره جرم لرو یاو قباحت دی یاو جنه دی یاو جنایت دی دل تا دی هر چا پا زهم بانده او دا تعذیری منگ او تاسی دا اجراعات که و دی هر چا تا چا او ضرر اگر دسی فکر سی دقا ضرر باید دوم را حد بیتی دی دست زده پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
چې په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بېرته خوشي کړي.
نه حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چه کم مقدار حیف و میل سوی دیگه جزا هم ذکر ده او رد دی مبلغ هم ذکر ده پو قانون که نو پا دی اساس بانده مونگ که عدلی ارگانونو تا مراجعه وکو دل تا دی ایغ اکتساب یا لاسراولن چه کم عمل جرمی سوی خاصتن پو مالی ایغ انداز که نو آل تا جرم مرتا معلوم دی کنه جرم دی یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسوس ده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلکه کم ستونزه نسته ده باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چی قانونی مراجع دی قانون پر رنا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورته او رد دی مال هم ستبگی که چیر تا خالی جزائی موضوعی آل تا هم حبس رو تا معلوم دهی بقیه حبس بقیه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي.
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه غوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو د هغه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې ته واچو شیروا باندې برابر کړل راځه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبر یاست؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آگاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په فایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وبرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. اوسی قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وي چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څېړونکو په وینا، په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څېړونکي پاینده محمد اکبر
اسخه اورو. یو شخص چې مازافي او مسلیتونه په غالبه نیسی، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازه تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجود وو او ډیر داسې محدود وو. لکه چې اوس مونږ څلور دیرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ شو، الازاد تیمورشاهی دورانی چې پایتخت انتقال کړه د قندار نه تر کابله، هغه وقت بیا سرفراز خان صدر اعظم متعکل شو. واغه وقت کې سلور یا 15 وزارتونه وو، لکه در توایم چې وزیر دربار وو، چې اوس موږ وای اداري امور، وزیر خزانه وو، یو وزیر داخلي وو. او اصلي نظام نامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي، په ماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1408 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لویه تاریخچه لري. تقریبا 90 کاله مخکې به وه اصولنامې وې. هغې وخت کې اصولنامه و کې د کارکوونکو بعضو حقوقو ته اشاره شوې وې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری داس نور مسائل قانون دکارت که تنظیم شوی ده رتبه پر اساس ده پاس پر اساس تحصیل تعلیم مسلک ظرفیت لوړوی ده کنټرول پر ده فصل که تسجیل دی
هغه مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وای چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې ادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمول او خپلوانو کرم مالیګل
چیز اضافه کېده
کوپونې مواد گوگر اونه نیولی گیره در خیل و در چڑی پوری اتا و در روسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسات در جهان که و دا پا کوپن که و وره میاس پا میاس دیو بوجه اتا پا در روسته که تشناب کاغذ داشتن پا کوپن که و این دیر امکانات در لود چای و بوره و
نور کم سهولت و دیو مامور لپاره
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد
خپلا مامور با چمره منظم و مثلا دریشی نکتایی بوتی
مامور با سکل دخوب نراجه گو منزه و داست نوروز تا منظم پاک صفا پا دریشی که دبر آقای پدیز خیلی وضعیت بانده پل موتر تا بولارو مامورین دوم ران تایمو تقریبا دو دقیق دری دقیق تفاوت بده ده دراتگ و ده موتر تر منزنو
بله
وست کلا جی موتر ده وست قصد در تاو کم موتر چی کلا جی پا یا مامور پسی مخ کلا مخ که اغیط زنگوی چورو رو پا دی سات که موتر در جی
شا
پروگرام که این ور کرده باید دهی راو ولی ولا زو خونن کورن که نیم و زو خفلانی جی که آلت موتر رب سر رو
مامور دیر بی پرواسه وی
دوم رب بی پرواسه مامور ده موتر رب سر وار سی چه کلا دروازی تو بوده دیگی
بله.
و رو رقا خو نسته اقا خو وقت تطلیل هی ده ایسواس دست را نسته چه تیلیفونو که چه نیم نن پکور که موتر مرسه مرا دیگی سه جه کلا دماش راز بچی سی ده چه که زان چه پیداره که بیخی وین این اقا تر دولو کده اجاله لری و اوازه باید ماش واخلم زو ضرورت لرم
ایلا که چه دای چه بولی دو بره بپرواستوی
حصول در زون دوی نورگ ده
اتا دی ماموریت
اتا دی ماموریت بدید شرایط و سمدسی دی
داره توی اجسیب چی پخوا دی مامور ماش لرئیس سره لمدیر سره چومره فرق درلوده
مطالب لیکل و تا ما شروع اقا به نشر که ما تا به اقزام را چی گورم اقا دی ما دی امزا پا جایی که لیکلی دی رئیس تا یار وارس رئیس دو ورقلم و ایرول ده ما ترماش کده ده تا قوز احمد زیاده ده عدالت و ویتا دوم را زیاد مطالب را ولی مالدخ پروانه لگه ما تا 50% قوز احمد را که ولیکن زی علاقه من دیم داغه ماش 2200 افغانه و ده ما قوز احمد 2400 افغانه
لرئیس ندیر
لرئیس ندیر
دی ماموریت دوری ندی امدا وست با کور که کم چلی چی اغا دیر در تگرانم دی
لما پلار پیو دی لاس توفه دیار لاس و یو چلوختم کال که اخیستی تر دانه نوراز مازان سرساته لاغا یو قاب سات
دی ماموریت پا پیسو
دی ماموریت پا پیسو بانده بیترین قالین ما کور که در لودی پا اغا وقت کنه پتی خپل ماموریت پا پیسو اخیستی قالینم هم خرچی کلی سیست فرش و ظرف و طول خرچ و فقط لپار دیدیشن نفقه خپل اولاد از دیارک
آه سات تسه
سات تسه ترنین اوراز برمی سات تلی
دیره منه نخیر
مرون
جوان پاشی بوکی
کم توکی تاریخی دی
یو کاسا یو شاناک یو پیاده یو چای بار یو چای ناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکی چې ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کاو او مونږ خلق ته غو معنی ارزښت ورنه وو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ
او د شکر بوتلی خالی شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کوم چې مراجعین داسې مانه خپه لاړ نه شي.
اکراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید د ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کوم، تقریبا څه د پاسه یو لس زره روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي.
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی سي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي، او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ور نه خپه لاړ نه شي. ښایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول، دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه خیر اوسې.
تاسو هم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، به هم ښاغلی هارونی وایي.
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي. د بیان د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې، او هغه طرحه باندې څو ځله، یعنی دا پروسه اضافه د اوه کاله مې دلته وخت نیولی. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورده نوي احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. موږ د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې باید نگیری شي. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه، پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم سند مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار، هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو، یو میز سره راټولیږو، په هغه باندې غور کوو، فکر کوو، او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتمان کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي، او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي، او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارزای کی چیاست، الله مو مال او ملګری.
Stop.